سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې په 80% خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلا داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز: د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري. او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې ادعا کوي. او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولي دي. له تېرې شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وې. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لورې د شبرخان ښار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې ښار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شاغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دې پوسی چې دا خاوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دي.
هراتیان ماسخوتن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشری د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وایي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلی و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره شول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ شول، چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپله رئیسي د پنجشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننیو مراسمو کې د خامنه‌ای له لوري د تنفیذ د حکم د واک ترلاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د ده مړی راځوړند پیدا شو. او روسي خبر دا چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. دا پروسه شکل هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم اساجی رادو ته وویل
کوم فلمونه چې ما ته راستولې دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکښې انتخاب کړم. له 19 هیوادونو څخه 29 فلمونه د سیالیو لپاره غوره سوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 14 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 138 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچل وړه کړي ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او ډېر شمېر نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولي.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. مساحت و اراضی
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډېرې سیمې د طالبانو له حضور پاکې شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوند سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هاجمي داخله شهر لشکرګاه او در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلي امان په خبره د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلي مجاهد وایي طالبان د ملکي کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي خو ډېری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکېل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفارت شازدافیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
پر راپور کې مو واورېدل چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګاه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېښت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپه د ټلیفون په لیکه د هلمند والی سکرتر او بخی د هلمند والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کوو. او بخی که تاسو خپل نوم راته ووایاست او بیا راته ووایاست چې په هلمند کې وروستی امنیتي وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلی دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبه ساده د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً هم د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم او ستاسو څخه مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردي شریکه کړه. او دا څو ورځې کېږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات وو. او اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپله د نظامي چار باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله څوک خوښ نه شو او داسې هوایي راله په هدف یې د ولایت مقام چې ویولې او د دې یو زیات اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولای چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیې او سیمې کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او د دولت سیمې چې دي دغه خیلې چوک چې دی دا مربوط د چومې او جی پورې مربوط دی. اول او جی پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دي. او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او میدان سیمه هم ده.
میدان سیمه هم د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. همداسې
بلې اوس ځکه چې د خلکو دغه دې میاشت کې بېخي توازن هم نه دی شوی او صرف در خپل میدان چې دی د دولت راش او خاص نه په نتاره شتاف نه کولای.
بله، د تیر شپې په ترڅ کې د یوناما پر راپور کې مونږ واورېدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خبر شو مونږ واورېدل چې وایي په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېښت تنه ملکی وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپل په صحنه کې همدلته ملکی کسان چې دي کم ځایو کې چې دشمن د تیرې هفتې رئیس چې دلته ځای پر ځای شوی وو دلته د دشمن ډېر تجمعات وو. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه او قلعه کونه کې ډېر دشمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 4-5 ماشومان صدمه رسېدلې چې دو درې پکښې مړه شوي. نور ټپیان په بس وختونو کې لپاره موجود دي او دشمن چې دی تلفات بهایت زیات وو. هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کی چې د خلکو د کورس څخه استفاده وکړي او چې نور بمبار په دشمن باندې ونه شي. د دوی هدف دغه دی او طرفات د ملکي وګړو ټول کسان نه دي. دا چې موږ خپل ځاني شاهدان یو درې څلور کسان ټپیان او څو کسان پکښې ماشومان د څېلې دي او دیم څه د ټول اسان دا امکان نه لري. موږ ټپیان څه خو موږ مړي د مشران د موږ نه تشکیل دي. کله موږ روغتون کې ټول موجود دي خپل پښتن ته ورغلی وو.
سادات صاحب یو وروستۍ پوښتنه په خپل والی علیزای صاحب په لشکرګه کې دی او ک وتلای او نور چارواکي امنیه قومندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته ک وتلی دي.
چون کې زه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایم د مکه توغندې چې مولګي د زه خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناسو مجلس مشورو راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی. خصوصا کولونډو کمانډر صاحب جناب عبدالسامی سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی د ټول دمر د قوی کېدو په خاطر باندې همدته ټول میشت موجود دي. د اوسم جناب والدي صاحب چې مجلس کې دی د کمانډان صاحب د کولونډو رئیس د امنیت ملي او کمانډان صاحب خالد وردګ امنیه کمانډان واکین چې په اورې پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مرار خواندان دي د خلکو د مرار لپاره هلې ځلې کوي چې بیست خبر نه ساغو په زړه کې داد ورکړي.
ډیره زیاته مننه که یو لاند راته وایي چې پلان هم دا دی چې تاسو پاتې کېږئ او مقاومت ته دوام ورکوي.
زموږ خو دغه اخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو چونکې د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه کتات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکې نور هم اوس هغه رارسېدلې شفراو کې دی ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغه کې د شورا او تراغلې دی ان شاء الله ژر به اوسې تر ماشان پر شاید هغه مزان علمن تر ورسوي او د علمن وجد ان شاء الله شس.
ډیره زیاته مننه سید مجتبا سادات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانکزای د شپې د ټلیفون په لیکر سره دی. لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانکزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو د صدات صاحب خبرې واورید د ولی د دفتر د رئیس او سکرتر څومره فکر کوي چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانکزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو اواز صفا واورېدلی شو. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درک کړل، حقیقت دی همدغه ولایت مابس امنیتي ملي میدان یو ساحه او قومندانی پاته ده. دوی په خپل وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط دي، یعنی د شهر په ټولو برخو کې طالبان لیدل کیږي. د ډیری جګړې د شدت له امله، د بمباروي له امله ملکی خلک یا له شهر وتلي دي یا هم په کورونو کې بند پاته دي. الته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره د هلمند نه ده، دوی په خپله وایي چې اول او ځله سقوط ته. اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري، مابس او امنیت ملي دا وژغوري. الته ملکی خلک ډیر فضاب دي، ډیر پتنګ دي او پاتاسو ستاسو د راپور په اړه باندې چې سلويش کسان وژل سوي دي، په دې اړه باندې زده د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماښام د سره خبره کړې، د ایمرجنسي د مسؤلین سره خبره کړې چې تلفات د ملکی خلکو څل څل ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډیره جالبه معلومیږي، دومره زیات دی په ښار کې دی، په ګڼمیشتو سیمو کې دی، بمبار دی او موږ ته په تیرو درې ورځو کې بل تر هر وخت، یعنی تر هر ځای چې جنگي موږ ته کم زخمیان راغلي دي چې په هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
په داسې حال کې چې جګړه توده شوې،
په طبیعي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټپیانو. نو څه پېښ شوي دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د ښار ته داخل شوی دی، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مخ ته راغلل شاریان چې په دې باندې پوهېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د هلمند یوازې کچکي ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د ډیم پروژه شروع ده. نو خلک پوهېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وې، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغوی هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه او شیان بیا برابر کړي وي، تر یو وخته پورې یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره دا ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملي طالبان کوي، که په ماباسي کې په ولایتي کې په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې زه معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناست دي. دوی بمباري کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي. نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي، په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځانونه پټ کړي وي. نو د دې عمل څخه ډېر زیات تلفات نه دي اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځلېږي په ښار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکارۍ څخه رامابین شي. اوس ښار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټولې نیول شوي دي، یوازې د ګوتو په شمېر 15 ځای پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکي خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک. اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نه وي.
ډېر زیاته مننه، خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې را سره وی. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړ نه وځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه وختنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي، او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په سور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو تونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یو غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي، خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراټیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا دا شمال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه او تاوتریخواله راکم کړی چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمېر ملکیان دغه چا خستنې په موخه له کورونو راوستلي او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومت والۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایي بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایي بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړي دي او ځینې یې عملي کړي دي. خغلی ویلسن دې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خواهی د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولی شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر دی چې خبرې وکړي او که چیرې یې جګړه غوره کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشتوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوق العاده پوښښ په خاطر له نشر نه پاتې شو، له دې کبله زما بښنه ومنئ. خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کاره ابراهیم رئیسی د تایید مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنهای په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړې مراسم د پنج شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپله څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2018 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برطانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یوه تیلمرونکې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمېر نور قوي کاندیدان رد شوي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ورور راهی من په دغه حالات کې دي. دلته اوس دنګ د بازار څنګه ده چې دي خلک نه چیږي او څوک یې اوتراو نه کوي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو زنګ واری دی. ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. قانونونه ډیر مهم مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو زه راځي ازادي د ناری مو د کندهار څلور صفه چارواکو دا راو دی چې ورور بالا دا ولس مدر بدر کوي. دا دی وسم سره دار بدر دی انواله بیچارهګان ستړي هلاك نه په یو غوډا ډوډۍ پیدا کوي چې نه د څو ګنځای پیدا کوي چې خوران غسرل مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره ځنګړي مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ هم شته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین دوستونه خپل اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې و 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. د اوکران پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو پروندای په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمنده لینا عالم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو په پلاوی غړی ټاکل شوې ده.
او د هم اقتصادي او بکی سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلن نایمه خنلوډل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشرف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلن نایمه خلایې وشتو کولو خته فوټبال لوبډلې سره د یو کلن قرارداد له مخې یو ځای سوم. فیروز مشرف زیاتوي له دې وړاندې حسن زمانی د هلن لومړی دسته غوره لیګ ټیم او دغه شان تل استار لوبډلې کې لوبېدلی و. جین تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبېدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای سوی و. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سر روزونکی او د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال احمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون په بلنه د تاجکستان لوبډلې د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان روزونکي په بهر کې د وی لوبډلې مسولیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د روانې اګست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچونکی شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو بوتبه افغانستان هند پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې لاره پیدا کړي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د یادو څلورو لوبډلو له ډلې به هند او پاکستان د نړیوال جام پایلو به وکړي او د پایلو بول ګټونکي هیواد به پاکستان وي.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره د ازادۍ رادیو مرکه. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي او له هغې ډلې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفتر اندېښمن کړي دي. په وروستیو څو ورځو کې پر لشکرګاه کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو دی زیاتوي چې افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی دی. راس ویلسن دا خبره له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون یو شمېر برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمول و نه دي پر ځای کړي.
مننه ښاغلی سفیر چې وخت مو راکړ. د اګست یو دیرشمې لپاره حساب پیل شوی، هغه مهال چې په دې اړه فکر کوئ
هغه به د میاشتې وروستۍ ورځ وي. له هغې وروسته باندې زه نه پوهېږم. زه د وړاندوینې په برخه کې ډېر ښه نه یم. زه پوهېږم چې په ټول افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي په اړه ویره کې دي، د طالبانو د پرمختګ په اړه اندېښمن دي، د هغه څه په اړه چې جمهور رئیس بایدن د اګست میاشتې تر پای د پوځي ماموریت او د امریکایانو د حضور د پای په اړه ویلي، اندېښمن دي، خو نه پوهېږم چې څه لیږدوي. مګر په هغه څه چې پوهېږم، افغانستان پیاوړي بنسټونه او قوي پوځیان لري. زه پوهېږم چې د سولې یو بهیر روان دی، هغه بهیر چې زموږ د هیلو هومره بریالی نه دی. دا مهم عناصر دي چې په یو ډول راتلونکی ټاکي. فکر کوم د افغانانو د دې هیواد د دوستانو لپاره مهم دي.
ښاغلی سفیر، د سولې په اړه به خبرې وکړو. آیا فکر کوي میلیارډونه ډالر چې مصرف شول ارزښت یې درلود؟
That other donor countries and that Afghans themselves have made over the last 20 years have fundamentally changed this country. A whole new generation.
زه فکر کوم تیرو شلو کلونو کې هغه پانګونه چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او خپل افغانانو وکړه، په دې هیواد کې بنسټیز بدلون راوستی. یو نوی نسل چې تاسو ترې استولي کوئ، باید ووایم چې ښه روزل شوي دي. یو پرانیست ټولنه کې چې د تیرو شلو کلونو په پرتله د ښو روغتیايي خدمتونو په لرلو د ماشومانو د مړینې تر ټولو ټیټ شمېر سره مله ده، ډېر وګړي لوړ زده کړو ته ځي. په هیواد کې اقتصادي پرمختګ دلته د ژوند معیارونو له هیلو پورته پرمختګ کړی، او زه فکر کوم چې افغانان په دې اړه له ما ښه پوهېږي.
Has improved unbelievably.
بل شکه چې ستونزې هم شته، نامنه چې موږ ټول شاهدان یو، بې‌ثباتي د پام وړ ده. زه فکر کوم چې پالیسي جوړونکي که هغه افغانان دي او یا هم د دوستو هیوادونو او د دې هیواد ملګري، باید د لاسته راوړنو په خوندیتوب تمرکز وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې چې زه دلته یم، د امریکا د پالیسۍ په محراب کې دي.
Policymakers in countries that are this country's friends and supporters need to focus on preserving those gains, and that's been a central pillar of American policy here for the 2 years that I've been in this country. Well, I don't think the Talibs control 85% of the country. That's their number. The math doesn't add up to anything like that.
خزه فکر نکوم چې طالبان په اتیا سلنه خاورو واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقش اصلن داسې وسنه ښیي. زه په ډاډ سره وایم چې دوی اتیا سلنه نفوس نه دی، هغه وګړي چې په لویو ښارونو کې لکه کابل، کندهار او نورو سیمو کې دي. زه فکر کوم هغه بریدونه چې وروستۍ ورځو کې وشول، په ځانګړي ډول په کندهار، لښکرګاه او هرات کې زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي. موږ له افغان ځواکونو سره یو، دوی مو هڅول چې د مبارزې لپاره له یو پام وړ د عملي کېدو وړ او واقعیت منل شوې ستراتیژي سره راشي. افغان ځواکونو تېر اونیو کې ښه عمل وکړ او طالبان د ډیرو سیمو کې شاته کړی دي. پر دې بنسټ ټول مسئولیت په یو ډول د افغان ځواکونو پر وکو دی چې وړاندې نه وو، او دا د دې هیواد لپاره یوه لویه ننګونه ده.
خو
ستاسو استخباراتي اطلاعاتو وړاندوینه کړې چې له وتو وروسته د افغانستان حکومت له څو میاشتو زیات دوام نشي کولی.
Well, I don't really buy into the theory or the proposition that
زه واقعاً دې ډول وړاندوینو نظریات ته ډېر پام نه کوم چې د دې حکومت ورځې لنډې دي او یا هم دا موضوع د منلو وړ ده. هېڅ شی په نړیوالو چارو نړۍ کې ناممکن نه دي. هغه ډول مې چې وړاندې وویل، قوي بنسټونه له پراخ ولسي ملاتړ سره او له یوې ښې رهبرۍ سره شته. زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي چې تېرې لاسته راوړنې وساتي، او دا یقینا هغه څه دي چې موږ یې غواړو ووینو. دا زموږ د سفارت له موخو یوه ده چې دلته اوسي. دا یو له هغو علتونه دی چې لویدیځ سفارتونه یې غواړي چې دلته اوسي. څو هغه کارونه چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړو وی کړو، څو هغه لاسته راوړنې چې د افغانستان لپاره مهمې دي وساتل شي.
خو د طالبانو په پرمختګ سره افغان حکومت وویل چې حیران شوي دي. آیا تاسې هم حیران یاست؟
I think most people were surprised by the pace of the Taliban advance in June or July.
فکر کوم په جون او جولای میاشت کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه ډیر حیران شول، او فکر کوم چې موږ هم د طالبانو د زیاتو لاسته راوړنو په اړه ټکان وخوړ. هغه لاسته راوړنې چې یوازې له نظامي لارې نه بلکې د قومي مخاورو په ګټې د تسلیمي او په نورو لارو په لاسته راوړل شوې. په ځانګړي ډول په شمال کې دا واقعا له هیلو پورته وه، خو وروستۍ اونۍ کې په ځانګړي ډول د جون په لومړیو کې د ډراماتیک پرمختګ وروسته موږ په اسلامي جمهوریت کې د بېلابېلو قوتونو یو ډول یو ځای والی ولید. موږ همدا ډول د ملیشو یو ډول قوتونه ګورو چې په شمال کې د طالبانو پر ضد ډېر موضوعات شته چې مخکې له دې یوې پایلې ته ورسېږو باید پام ورته وشي. هغه ډول چې مخکې مو وویل، زموږ هڅه او تګلاره دا ده چې له افغانانو اسلامي جمهوریت او له بنسټونو یو له تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې ننګه وکړو.
And the gains over the last 20 years that have taken place.
You said on Friday
that
the جمعه په ورځ تاسو ویل چې امنیتي او دفاعي ځواک جمهوریت او خلکو څخه د ملاتړ لپاره باید یو روشانه تګلار استوي. تاسو فکر کوئ چې د وی تګلارې نشټون د طالبانو د پرمختګ علت دی؟
Yeah, I didn't say that. What I was trying to suggest is that to adequately confront the Taliban and roll them back.
ما داسې نه دی ویلي. هغه چې ما غوښتل مطرح کړم دا چې د طالبانو سره د مبارزې د دوی پر شا تمول لپاره یو چارچوب جوړ او بیا هم عملی شي، چې پر بنسټ افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوحه کې د خبرو لپاره روښانه د باور وړ او عملی وي. هغه ستراتیژي چې قوتونه وساتي، افغانستان او خلک وساتي، او دا چې په دوحه او نورو ځایونو کې د اغیزمنو خبرو لپاره یو حل لاره پیدا کړي، هغه چې موږ او افغان حکومت ورته په تمه یو.
Toward a permanent settlement to this country's conflicts.
How do you expect our تفکر کوي چې دا ول کې د طالبان قانې کړل سي چې معنا لرونکي او درشتونو خبرو میسر اسي
Well, I think that's a complicated question and one that we and I think Afghan leaders likewise are struggling with. I think one part is more effective international pressure on the Taliban.
یا دا یو پیچلې پوښتنه ده. دا هغه موضوع ده چې موږ او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان یو. زه فکر کوم یوه لارې پر طالبانو نړیوال فشار دی. دوی په زلونو روښانه کړي چې پوځي حل لاره نشته، او باور هم نه لري چې دا یې په ګټه ده چې هیواد په زور او نظامي لارې ونیسي، ځکه دوی منل کېدل او نړیوال مشروعیت غواړي، او دا د دوی لپاره مهمه ده. دوی نه غواړي یو ځل بیا انزوا ته ولاړ شي، هغه ډول چې په نویو ملسیزه کې وو. اوس پوښتنه ده چې څه ډول په ښه توګه نړیوال فشارونه منسجم کړو چې موږ تر اوسه په دې چارو کې بریالي نه یو، خو په دې برخه کې زموږ سره والدی. فکر کوم دویمه برخه ده چې طالبان د سولې خبرو پرته د جګړې په میدان کې قانې کړي، د جګړې لارې دوی بریا ته نشي رسیدلی. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه وشي کولای د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، باید هغه دلایل چې هغه یعنی طالبان کوي ومني. افغانان او نړیوال ټولنه په دې قانې کړي هغه چې طالبان کوي وګوري، یا هغه چې دوی کړي یې کوي وړاندې کړي. فکر کوم دا موضوعات کولای شي حساب بدل کړي. زه فکر کوم چې د تحلیل پر ځای د ستونزو څارل او هغه موضوعات چې ما یاد کړل هغه لارې دي چې
calculus and certainly that's again if we think of how to address the problem rather than just analyze the problem I think those are the right solutions and those are some of the elements that the government is interested in
apparently
shkara de
taliban par khabaro bawar na lari
well I'm not sure that I'm prepared to accept that proposition altogether
زه ډاډه نه یم چې په ټوله کې دا نظر ومنم. دوی د خبرو میز ته راغلي او خبرې په دوحه کې روانې دي، خو په دې پوهیږم چې دوی جګړه کوي، خو خبرې هم روانې دي. دا یوازې امریکا نه ده، بلکې په سیمه کې زموږ ټول شریکان دا له طالبانو غواړي، او موږ هڅه کوو چې دوی د سولې میز ته راشي او د سولې لپاره خپل اصطلاحات روښانه کړي، هغه موضوع چې دوی یې د کولو په برخه کې ډېر بې پروا دي.
For peace, which they've been extremely reluctant to do, and then get into a conversation. That's what we're trying to do.
Do you think that...
I have figured
which Taliban the Doha Hokra and Milikavi?
There are elements of the U.S.-Taliban agreement that that the Talibs have largely abided by. There are other elements that they have not in our
د امریکا او طالبان ترمنځ د دوه په هوکړه کې یو شمیر عناصر شته چې طالبان عملی کړي خدا سه عناصر هم شته چې نه دي عملی کړي زمونږ له اندله تر هغه کې سره د مبارزې په برخه کې شوې ژمنې نه دي عملی شوې هغه ډول چې تاسو وویل د سولې په خبرو کې بشپړه د نن کېدل تاوتریخوالی هغه ډول چې تمه وکړ نه دی کم شوی بلکې زیات شوی د امریکا او طالبان هوکړه باید په بشپړه ډول عملی شوی وای خو دوی د خبرو لپاره یو قوي بنسټ جوړ کړ او دا یو له هغه برخو دی چې مونږ د استقرار لپاره هڅه کوو
negotiation and that's the piece that or one of the pieces that we are working on as hard as we can
ایا د دوه هوکړې ته طالبانو نجمنتیا تاسو نه هلی کړی یاست
Well, I'm not sure I want to get into disappointment or that sort of a proposition we have discussed with the Taliban our concerns about
که څه هم زه مطمئنه نه یم خو نه غواړم د ناامیدۍ ادبیات وکړم موږ د دوه هوکړې په اړه خپل اندېښنې لکه چې مو ویل د طالبانو سره بحث کړی هغوی هم د شکایتونو یو لړ لیک لري او دا د نړیوالو مذاکرې یوه برخه ده چې د درک وړ ده خو اوس زموږ هڅه دا ده چې موږ له افغان حکومت افغانانو او اسلامي جمهوریت سره په امنیتي او نورو برخو کې مرسته او د دوی ملاتړ وکړو
at the negotiating table and that's the way we're working
what is this new chapter
of the hamkariyu padinavi chapar ke ki chadi
I think the honest answer is that's in the future tense we have to fill that out and it's a future in which US combat troops are not around
په دې اړه ځواب اوس له وخت مخکې دی ځکه دا هر څه په راتلونکي کې تیاریږي خو په دې کې به د امریکا او د متحدو ایالاتونو د سرتیرو رول نه وي او متحد ایالات به ملاتړ کوي په بیلابیلو برخو کې لکه اقتصادي برخه بشري مرستې او ځینې نورې برنامې خو متحد ایالات به ځانګړي ماموریت ونه لري دا هغه څه دي چې په نوې څپرګۍ کې به کیږي خو د جزئیات په اړه یې ښایي د روان کال په وروستیو او راتلونکي کال کې بحث وشي
That's something we'll be working on I hope in the last part of 2021 and in the coming year
about the support to ANDSF
د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې برخې ته کراشو آیا دا روزنه بل افغانستان بهر وي
Yes of course we do
Is that Turkey ده
خزن غواړم چې په دې اړه جزئیات تلاشم خو دا ویلی شم چې د افغانستان ځواکونه په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو روزل به له افغانستانه بهر دوام وکړي خو کومه موضوع چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د دغې روزنې دوام په هیڅ صورت د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه له هوکړې سره په ټکر کې نه ده او موږ پرېکړه کړې چې دا روزنه دوامداره وي
جنرال
مکنزی ویلی چې د اگست میاشتې له یو دېرش وروسته به هم تاسو د طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات په ځانګړي ډول د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي نظر مو
راتلونکي داسې څه دی چې باید موږ یې روښانه کړو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ګټې دي چې له هرې لارې وي دوام به وکړي
to use
او تاسو هوایي حمله هغه څه چې د وفق هاخوا بولې تر سره کړی دی
خو زموږ پوځیانو دا کار کړی خو
آیا دا رښتیا دی چې په هرات کې بي 250 ډالر الوته کې هم هوایي بمبارد کړی
زه نشم کولای چې په ځانګړو عملیاتو خبرې وکم ځکه زه پوځي نه بلکې یو ډیپلوماټ یم
زیات شمیر افغانان فکر کوي کم بنسټونه چې ووسې لرو دا د امریکا د غرب او د افغانانو د پنګونې له برکته دي خو اوس طالبان د پرمختګ په حال کې دي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډېری لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ شوي دي ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او ښځې په هغه برخو کې کار نه کوي
Well, you know, you will have better and more accurate reporting on conditions in the provinces than I do, and I don't know enough. We hear anecdotal reports about some schools being closed, but in other areas
تاسو خیل ما د ټیکو موثق راپورونه ولري خو بلابل راپورونه موجود دي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي ته نه تک او په ځینو کې د تک راپورونه شته ژوند هم روان دی وګورئ کومې سیمې چې د طالبانو لاسته ورځي هلته د افغانستان اقلیت اوسیږي او هغه سیمې چې د افغان د حکومت په ولکه کې دي هلته ډېر نفوس دی او لاسته راوړنې خوندي دي خو بیا هم زه فکر کوم چې هیلمندي ته زیات دلایل شته دغه شان پیاوړي دلایل شته چې له مخې باید افغان حکومت او ځواکونه قاطع عمل وکړي چې ځواکونه
دولت هسته وساتي او د دې ترڅنګ افغانان هم قانې کړی چې دوی ساتنه کیږي او د نظام لاستراوړنې ورزښتونه پراتون کې قانوني کې هم پر ځای پاتې کیږي
that they're being protected and that the system here and that the values and the gains will have a chance in the years to come and that's a big challenge
د افغانستان د روان وضعیت په اړه مو په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن ځانګړې مرکه اوریده تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ او اوس هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې پام وکړئ د نیمه نړۍ د اونیس پروګرام اوریدو ته
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډلې ژوند کوي با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کیږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګه په ګډه خوري خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي په کورنۍ ژوند کې هوساینه آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي اول دا چې څو تفاهمونه تعارضونه د نظر اختلاف
ولې واده شوی ښځې غواړي چې کور یې بیل وي
خوخي او اندروري شیطانه که چطه نهی دا فیشن که
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي
خو هغه مونږه خصاتلو نو هیڅ کلیم دا خبره مونږ ته نه وکړي او مونږ خپل وایم کنه د سکار مونږ نه کوله
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزي په غټ پیلېږي
کوم ورځ نه جواب کوم کاول میرا ته ویل وارایش مکوا لوکس کادي ما غونډه پاکه مونږ ځل چې دلته مې رونه دي پاتې مانم دا اول ورځ نه تر نن ورځ څلور کاله مې د واده کې ګچارایش نه کوم همدسې خشته ګرځم همدسې خشره پاتې شوم اوس مې راته دا خاون وي ارایش کوه لکه لوکسه ګرځه اوس مې زړه ما چې زړه مې نه منې چې رانه غواړي زما زړه نه کېږي چې ارایش وکړم یا ښه کالي واغوندم بس همدسې مې زړه مات دی
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بنفشه و د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناویتوب په زړو جامو کې تیر شوی بنفشې ته ورته ګلبیبي راته د خپلې ځواني مرګې وریرې کیسه کوي هغه وایي وریره یې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ لخوا ځورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه
زموږ خپلوانو ویل زما زوی ته ورکه خو دوی نه ورکول چې واده شو دوی سره دا الګ ډېر بدخوی الګ و ویل کالي به نه اغوندې ښه کالي او ارایش به نه کوي چې هغه به کول او دا خوښي او اندرورې شیطانه کوو چې ته نه یې دا فیشن کوي هغه هم کوم وخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانۍ د لاسه چې پلار کور ته یې ولېږي درې کاله هلته و بیا چې راوس بیا چې پاکالي هم نه پاکالي ما غوندې هغه دوی وویل خی چې خوش یې که نو چې تاسو نه ساتئ طلاق یې مور ته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېر زاري وکړه ویل نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومونځول ویل سر مه ګومونځوه کالي ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کرده سه خبرم چی سه آقا اربنده بوشو زوان پیغلا مرشو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره ارزښت لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او ښه ستره مخته مې راشي او ژوند دغسې ښه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي. د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري، ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه.
چلی چې اول به دیږي هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کوئ، هغه مشترکه کور ژوند یو خوند، یو مزه، یو اتفاق، یو اتحاد هغه لیده لري چې یو جلګۍ پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي. ما چې کله چې د سړی بیلیږي که نه، نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پورې کېږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچي، د خپل کور، د خپل کور تنظیم ترتیب ده که نه، نو دې ته متوجه کېږي. ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري، یو جدا ځان نه هم یو خوند لري. چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې، بیرته وضعیت آرامه شو، نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم، نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې ولې نه دا مشترک دا ګډ کور نه بېلېږم.
کور د هر انسان لپاره، په خاصه توګه د ښځو لپاره، د ډاډ او سکون ځای دی. د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي، ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي.
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل، ارزښت ورته ورکول، مینه ورسره کول، احترام ورته کول، احترام ورته لرل، د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي. اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري دا له منځه ځي. د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي. روحیه د بخنه، بخشش او زغم روحیه زیاتیږي. زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواطا همدردی هم کېدای سي په ګډ ژوند کې. موږ کولای سو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو، یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل ښه درک کړي، یو بل ښه وزغمي، یو بل ښه تحلیل کړي.
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم ښځه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوې او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي،
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظره ښځه حق د سکنا یا سکونت یا د یو چیرته د اوسېدو حق لري او دا اوسېدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي. یعنی ښځه کولای سي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه، اقلا د شریعت لهذا مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې په هغه کې تشناب او کوشکنو هر څه کې شامل وي، د دې له غن نظر نه کولای سي چې ښځه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني. واتو کل ذی ساعت من ساعته، هر یو د خپل توان موافق یو سکنا یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی.
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زایم د لوګر ولایت اوسیدونکی. دا چې یو انګور د کور ته راځي، هغه د خپل پلار او مور څنګه قدر او عزت کوي، د خپل ورونو، د خپل خویندو په هماغه شکل سره باید دلته هم هماغه قدر او عزت یو بل وکړي. پاکي خو سر هم د یو مانوي پلار او مور په صفت باندې دي.
امین الله هاشمی د کابل اوسیدونکی. مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده. که تک فرزندی مسله وي، نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم. او که بیا ډیر فرزندی وي یا څو ورونه وي، بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي، واده کوي، بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي.
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمی هم عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعت کړي، طبعا هغه کناري نه وي او یا ښځینه.
نړۍ اوریدونکو، د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه وه، هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
غر غرو د شور نه بی خبر وسرو لمبو در غر غرو د شور نه بی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو
زما بچی لا د ګذر ګورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګذر ګورو رکی یاد وی وی په ګذر لګی دلی تورن دی خبر دوست چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر رسولم وو د غړ غرو د شور نه دی خبر رسول